په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخو پایل دې سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ول دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پرېکړې ژور اندېښمن کړي چې په نتیجه کې به یې په دې هېواد کې په میلیونونو ښځې او نجونو له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې امنیت شورا پرون په یوه خوله یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه مخ په زیاتېدونکې سرغړونه چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتګ او نورو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي وغندلې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوي پرېکړه لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اګست د میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پریکړه لیک همدارنګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د 400 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. یو NHCR په یوه تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا په سږني کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو د روان 2023 کال له پیله له 1500 ډیر افغانان نیولي دي. د بشری حقوقو ایرانی ټولنې حال وش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د 2 افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشری حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي. په خبر پاڼه کې د دې کسانو نمونه د فراه ولایت اوسیدونکي محمد شاه اتکزی او رحیم اتکزی ښودل شوي چې 22 کلن او بل 43 کلن. د جنوبي کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د دې هېواد ولسمشر یون سوک یول په هېواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزا کړي که نه. پارلمان تېر اونۍ هم د هغه د استهزا کولو لپاره هڅه کړې وه. د نوموړي لخوا اعلان شوی پوځي حالت بغاوت او د اساسي قانون د نظم د کمزوره کولو هڅه بلل شوې، خو یون ژمنه کړې چې تر وروستۍ شېبې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او بیا یې هغه بې بنسټه ادعاوې تکرار کړ چې اپوزیشن د هیواد له کمونیستي دښمنانو سره لاس یو کړی دی. د جنوبي کوریا په زرګونو وګړي تیرونه ورسته له غیر پلازمینې سول سړکونو ته راووتل چې نوموړي د لنډمهاله پوځي حالت په اعلانولو سره سرتیری او هلیکپټر پارلمان ته واستول. اعتراض کوونکو د ولسمشر د استعفا او زندان کولو غوښتنې کولې. اردن به نن شنبه د سوریې په اړه په لوړه کچه د امریکا او اروپایي اتحادیې ترکیې او عربي ډیپلوماتانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه یوه ورځ وروسته له هغې جوړیږي چې دمشق د دمشق په ګډون په ټوله سوریه کې پرون خلکو دا ورځ د بریالیتوب جمعه په نوم له قدرت څخه د بشار الاسد لرې کیدل په خوښیو او جشنونو سره ولمانځل. د اسد د قبیلې له نیمې پیړۍ څخه مستبده واکمنۍ د تېرې یکشنبې په ورځ ناڅاپه هره ړنګه شو چې د یاغیانو په ټول هېواد کې د پرمختګ په ترڅ کې پلازمینه هم ونیوله. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلوریزو سیالیو دریمه لوبه ترسره کوي. دغه لوبه د کابل په وخت نن مازدیګر 4 بجې پیلېږي. تر اوسه دواړه ټیمونه مساوي دي او نننۍ لوبه که هر ټیم وګټله دا لړۍ ګټي. کوربه زیمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې هم په پام کې لري.
اساسي او بشري حقوق قدر من دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د خځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې تیرونه د طالبانو نظام په انجونو باندې هغه زده کړې هم بند کړلې چې دوی 2 کاله پسې برخه کې کولې. په دې اکله په ولسی جرګه کې د خلکو لپخانی استاد سایمه خوګیانی سره خبرې کوو. خوګیانی صاحب په پایل کې خو تاسو ته ستړمی شوی بیا به درته وایي چې تاسو خپل چې کله د واوري دل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې څومره بد اثر په تاسو باندې دی او میرمنې په صفت وکړي؟
ډېر ډېر مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو راډیو محترم اوریدونکو ته دا باندې سلامونه اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هر ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي. دوی د تعلیم د حق نه محرومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه محرومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هره ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او په سیستماتیک ډول زیادې ټولنه هڅېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا دغه خبره نه وه په اوله کې چې طالب هم قدرت ته ورسېده. د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږمه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې چې متاسف موږ تاسو د اول لم دې د کمښت سره مخ نه و. یعنې دغه ښځینه چې په دغه رشتو کې تعلیم کړی وي، تحصیلي کړی وي او خدمات عرضه کړي کم و، مګر اوس خو بالکل چې دوی بندې کړي. دا کومې ښځې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا خاتمه زړې دي، تقاعد کېږي اکثر په رشته وتي. مای د دو هغه ځای ناستې به څوک وي، دا په دې معنا ده لکه چې ونه وباسي د بېرته نیالګۍ کې نه د پوده شته شو، خلاص نو هره به څنګه هلته ژوند کوي. سبا د همدې خپلې ښځې مریضېږي. نو ما لپاره ډېره جالبه دا ده چې له دوه خپله ښځه په یو زېږون باندې دغه کېږي، مثلا تکلیف ورته پیدا کېږي، دوی به چاته وړي، چېرته به وړي، او ملا ته به وړي چې دمی بل څه پرې کوي. خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، نوم د بشر سره تغیر جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم کلکو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو اوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی.
بلې، که راسو دې ته چې له یو خوا نه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، هم د نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري. پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي، څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې، یعنې پښو لاندې کیږي ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو وویل چې کله انسان د مور پیدا کیږي، ځینې هغه حقونه چې خپلې پک ورته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی کنه، مسؤلیت دی. نو چې کله داسې بندیزونه پتا وځه کېږي چې ډوډۍ د نه اخلي، ډوډۍ کور کې ونه لري، کار د نه اخلي، تعلیم حق نه اخلي، خو دا خپله منفي اثرات لري، صحت ختمېږي، او هغه د شخصي په حساب چېشته مسؤلیت ولري او امنیت ولري په ژوند کې، هغه هم مثلا ختمېږي. یو سړی چې مریض وي، نارمل نه وي، د هغه په کار ټول هر څه ارامه وي، هغه ته به څه ژوند وي. او بل که دوی د دې دعوه کوي طالب چېره ما په افغانستان کې امنیت راغوسه، زه خو بالکل ورسره په دې یعنې توافق نه لرم او نه په موافقه ورسره کوم. ده خو چې افغانستان کې بې امنیتي وه، خو تا جنګ کولو، افغانستان کې بې امنیتي وه، خو تا انفجار انتحار کولو. دا اوس د ښار نومن کې خلک ویشتل کېږي، ته په دې پوه شي چې بس ډېر داسې کپلونه ګورو چې د ښار منځ کې راځي، یو سړی سر تفنچې تاولي او بیا د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت، زه خو دې امنیت بالکل حیرانه په دې یم. نو موږ وویلو چې افغانستان ښځې ګوره، اوله کې د تعلیم د حق نه محرومې کړي، بیا د کار د حق نه محرومې کړي، هغه ښځې چې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو، په غیر دولتي ادارو کار کولو، خپلو بچو ته یې نفقه پیدا کوله، یو ماړی حلال روزي پیدا کوله، د هغې نه خلاص کړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فقر کې ژوند کوي. یعنې خلک غرمې ډوډۍ خوري، پیګا ته ډوډۍ نه لري، او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړي چې موږ د خلکو د نفقې ذمهوردار نه یو، کنه دا کار نه شو کولی. ته د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی او منهج د حکومت ته دې ذمهوردار شي، باید خلک ډوډۍ ولري، خلک کار ولري، خلک تعلیم حق ولري. مګر هره ورځ یوه د بل ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي، ښځې د پارک تګ نه محرومې شي، پارک ته نه ځي، ښځې چې مریضان دي پارک ته نه ځي، هغه به دوی ګرځي، هغه چېرته وګرځي؟ مثلا ښځې د سفر ته نه ځي، یو سړی مثلا دغه نه لري، محرم نه لري، مړی مړ دی، زوی نه لري، آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي؟ دا به نه ځي حج ته، به نه ځي، دا به بل مریضي ورته پیدا کېږي، پاکستان ته به دا څنګه ځي، یا به بل چېرته دا څنګه ځي؟ ننګرهار ناراضي کابل ته یا خندار ناراضي کابل ته دا به څنګه راځي دا مړ کېږي دا باید ډاکټر ته بنځي. نو خبره دا ده چې د آخره کې وویل چې د ښځو غږ بیخي هغه دی ساتر دی باید ښځو غږ باید وانو. اوس موږ وویل د مطبوعاتو کې څنګه ښځو پار کوو دا وایي چې کوم مکونه پیپر کړو بیا بالاخره غږ یې ساتر شو. یعنی څومره ښځې ما هلته ګوره بېکاره کړې نو دغې نه تلویزیونونه مو کورو شي د رمضمانه په کورو شي. دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي. موږ وویل د ارژاګانې ګوره ښځو په کار کولو ځان ته ارار نقصه پیدا کوله هغه هم په کورو کړلې. ښه اوس خو که تاسو ضرورت لرئ مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي خپله ږیره او دغه جوسات جوړي همدغسې ښځې ضرورت لري چې لاړ شي ارژګا ته لاړ شي هلته ښځو ورته کار کولو. هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کې نه وو تاسو ګوره هغه په کورو کړلې. یعنی د افغانستان د ښځو سره هر ورځ دوی باندې یو نوی بندیز یو نوی محدودیت فقط دوی چې راغلی دي ټول پام همدې ښځو ته دی. هر ورځ چې دوی فکر کوي چې وګرځېږي سبا ته فرمان ورته صادر کړي وو یو بندیز به دوی ولګوي او هغه د ژوند مال ټولو مظاهره دا کړي بې برخې کړي.
بله خو یعنی صاحب د افغانستان وضعیت په کتلو سره اول دغه افغان جونې میرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه خوي یو شمېر خوي چې نه حمایت کېږي دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي مثلا مکتب ته ځي او پوهنتون وایي او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي کله نا کله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي. دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي. البته ځینې کسان
ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته. کله چې خور لور که پوهنتون ته پرېږدي په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره پکار ده چې پلار به په دې خانۍ کې چې زه مثلا ځم پوهنتون ته زما درس وایم وظیفه اخلم پلار که ډېر تعلیم یافته وي روشن فکر وي د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده ورونه باید په دې خانۍ کې چې بس موږ باید لاړ شو درس ووایو تعلیم وکړو که دا ورونه یې ښه وي نو عقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي وو چې لاس مو پرېږدي چې دا په لورګان باندې تعلیم کوي دا په لورګان باندې مکتب وي اکثر ور سره خستر کې ورته نه ګوري او سرته ګاتګ ور سره تانه کوي چې لورګان دې په کورو کوي لورګان دې په کور کې نه تشویف دی ته چې باید مخکې هغه دینه چې قانوني سن پوره شي باید واده کړي او تعلیم کې ونه کړي کنه دا کوم مشکلات شته او اکثرا په کورونو کې نه حمایت کیږي. هغه څه چې موږ په کورونو کې زمون ته ارزښت ورکوو هغه څه چې کورونو کې موږ زمون لپاره خواري کوو او هغه څه چې موږ کوشش زمون هم تعلیم نه وکړي او هغه شرایط ورته مسایل د لوبان لپاره ډېر کم کم مسایل دي ډېر کم پلورونه ډېر کم کورنۍ دې کړه کارو کې او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ کې پیدا هم شي چې دوی غواړي په لوبان باندې د زمون ولې تعلیم کې درس کوي او هغه د پرونو طالبان یو جنجال او یو شیشو چې دا کوم بندیزونه د تعلیم لپاره چې په خپله دوه وزه کړل د امریکا نه دا دوه تعلیم کړي په کورو کې نه ولې نو تاسو تر کا چې دا به یې په کلونو کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنی دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړه سړی کې پوهنتون ختمېږي خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي نو څلور کاله سړی ته په کور کې نه وه که په اتم کې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغ دله که فاکولتا کې وه هغه فارغ دله که د دې پنځي کې وه هغه فارغ دله. بدبختانه ته په داسې وخت کې دا ښځې په کورو کې چې کله دا آخرنی امتحان شي او زه هغو په دې امید دي چې انټرن مخلاص او نو سرټیفیکټ واخلم او یو دوم واخلم او ثواب وزم چې د کار کوم او خدمات ورته کوم خپل وطن وال ته یا خپل کورنۍ ته خدمت کوم هغه ته واخلم هغه واسطه ما غشوا بس بس نیوونی سي فرمان صادر کې جواب چې راشم کور کې
کله چې صحیح زده کړو په برخه کې مثلا طبي پانتون بانس نور پانجي بانس ول بیا اکثر انجینرو هم دغه د وکالونو زده کړو ته مخه کړله که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي د وکالونو سي زده کړې کوي قابله جوړیږي نرسه جوړیږي او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي دلته د وکالونو زده کړو ته مجبوریږي. واضح خبره ده چې دا پنځه او بل سره فرق لري مګر د دې لپاره چې دغه زمينه برابره وه دوی راغله او دا یې شروع کړلې. داسې انجینر ته چې همدا اوس په دوم سمستر کې دوی پاتې دي دغه رواني ضربه چې دوی ولیدله تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
خه لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکي دې ته مجبور شي چې خلاف د رشتې د زده کړې وکړي. وایي سړی انجینري لولي څلور کاله درې کاله بې راځي نرسنګ یې قابله دی تر لښتي په دې مجبورۍ کې مخه راکا کېږي. دوی په ګرانته جواب شته تر اوسه اجازه شته نو کېدای شي دې نه شم پخو نو بېکاره شو باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې او دوی چې په دې حالت کې جواب وایي چې دوی فارغېږي دوی جواب وایي بېټې په کورو کوي هغه دوه کاله درې څلور کاله خواري کابل پوهنتون کې د منظر راړي دوه کاله خواري چې زده کړې ده د منظر
مکتب ڈاکٹر افغانستان میرمن لپاره په افغانستان کې ضرور ده ځکه کله چې خځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غونډه ټولنه کې ډیر سخت ده په دې باندې ټول پویږي دا کارونه څه معنا لري دا کارونه ولې کوي ولې خځو باندې ټول لارې بندې
یو خو ټولنه شناتی ده بل د اسلام د نظر نه یعنی نه غواړو اکثره دا موږ شې ډیر روشن فکر خلک نیو چې لاش نه نه ډاکټران ته لاش وځي کله چې خځینه موجودیت وي کنه وي ولټوي خځه ډاکټر لټوي زو معاینات ورسره کوو یعنی په هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پراته دي هغه په ډېر سختۍ باندې ښځینه ډاکټرې دي نارینه خو څه کوي نو ما ویل چې ښځینه ډاکټران موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی هم په دې خاطر باندې هغه په خارج کې وي یو کاناډایي او امریکایي کا نارینه ته ښځینه ته ځاګه پروا نه کوي هغه چا د ورځې پروا نه کوي خپله تداوي کوي مګر ته خو مسلمان یې ته خو پښتون یې ته خو افغان یې ته ولې کوشش کوي چې زمينه دې ته برابره کړي چې باید ښځینه نارینه او ډاکټران د لارښو پر سبا یو څوک ملکیږي نو خو مجبور دی چې هغه بیرته ښځه پیدا نه کړي مې نارینه ډاکټر ته وشي څنګه بهستا وجدان منې خدا په همدې معنا ده چې کله ښځه بندوي په کور کې نه وي کور نه پرېږدي تعلیم ته لور نه پرېږدي تعلیم ته نو خو مجبور چې بیا ټولې ښځینه د مریضانې ځي نارینه ډاکټران ته وځي نو په دې خاطر باندې دوبۍ دا کارونه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوبۍ ښځینه ډاکټران ولري ښځینه میډوایف ولري ښځینه قابلګان ورسره ولري نرسان هم دا رقم لابراتوار کې ښځینه ورته کار وکړي ماتا فارماسیستان باید خزینه اوسی چې دوت دوا تجزیه ضرورت دی زیات ضرورت په افغانستان کې او طالبان دې هغه تاسو وکي غلطي کې په دې کار سره نو ماته دې چې دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي دوی خو نه حکومت یې شاید سبب وزي چې دا سبا هم دوام کې خو دا کال دې نور دوام کې دا څو کال نور دوام کې ماته د افغانستان خلاص موضوع د تعلیم باندې دې موضوع تاوان ورکوي ځکه چې خزه وکړو شي هغه چې مشران دي هغه راتران شانګي یا ومریږي یا وتخوسي یا کوم خواتزي یا د کار او سره نور نه لري مګر په وځ موږ به نور نه لرو نور جن کې نشته چې دا د کومه خانه کې نه ځل شو او تاسو سره چې ځل شو دا هم کې کار کوي یو دې غټ سوان دي د افغانستان د خلکو لپاره او د څه افغانستان خو ځل لپاره
نکلا چې په فایل کې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده دا اسلامي خلک دي انجونی به مکتب ته ځي کځي به کار ته جی رسنه یو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل چې دا خبرې کولې مګر هر څه برعکس ول اماغه طالب چې شل کال وړاندې دا اوس اماغه طالب ده شل کال 25 کال وړاندې چې دا اماغه کسان دي دغه کسان سره لدی چې روشن فکر او ولې دا تبلیغ ورته کوي اوس به دوی خلکو ته ځواب ولري
دلته څه شي دی یو خواغه او جنین کسان د هغه سیاسي پرودو ته لابي کولا نه هغه حکومت نه ناراضه او یا نو هغه حکومت دوی خوړل او هغه حکومت دوی سره و هم د څه کسانو منافقت او د طالب لپاره لابي کول چې طالب راشي طالب باندې طالب نه دی یو دغه په توافقات کې بده شې نه او تاسو خزه کورو کې نه وي او تاسو خزه تعلیم زمو پرې کې دا کار و سره فارجانو نه کړي وي نه وي منلې کې کړي هغه ډېر غټ خیانت کړی دی غټه غداري کړی دی نو په دې خاطر باندې ځکه څوک شې دغه په توافقات کې موږ ته ویل دي نشته نو موږ سره خبرې کولې موږ ته ویل چې نه طالب دی ورته اوس خصه تر دکتورا پورې اجازه ورکړي رښتې دوی غوونه شته چې موږ تر دکتورا پورې خصه اجازه ورکړو تعلیم ورکړو
چې دوس منافقت کوي هلته ویلې یو شی دی او دلته باندې کوي بل شی، نو دا بیره خبره ده کنه. نو په دې خاطر باندې ما ته ځینې خلکو د سیاست په لحاظ دوته دغه کول لابي کوله او څه دوخله منافقت وکړي. نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبانو سره خبرې کړي دي هغه د ټرمپ په موجودیت کې شوي وي. نو هر څه هغه ته معلوم دي که چېرته همدغسې کیسه وي، خو یو موضوع او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي. موږ ماقیم چېره ویل چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي کنه، د سولې پروسې شروع ته راځي دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شي. بتمنه نور اما چا چې دو سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خپل مذاکرات ونه کړو او مخارجیان سره کړي دي او دا موضوع باید مغو حل کړي که پر ازاید هر کله کې باید حضور وي.
د افغان میرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي، ورځ تر بلې هغه چې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پایل کې چې اوس ولا چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري، مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان میرمنې خواشینی کړي هغه دا ده. په دې اکړه تاسو څه وایئ، ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي؟
ګوره نړیوال ټولنې لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي، نه د افغانستان ښځې، ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وایي طالبان یو قوي تضمین اخیستل شوی او هلته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي. په دې پروسه کې صحیح د حکومتونه ځي او راځي، که اشرف غني لاړو طالب راغی که طالب ځي سبب وایي بل څوک راځي، بل څوک راړی بل څوک به راځي، حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه کنه. دا باید دونه یو قوي تضمین اخیستل شوی وي. او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي، نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي. دا چون د افغانان مشکل دی، خپله افغانان باید حل کړي، افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې. هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي، هغه خویندې د موږ او تاسو ګورو چې د خارج کې دي پرته پورته منډې وایي، لا تر اوسه چې طالبان په رسمیت ونه پېژندل کېږي همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وایي او غږ جګوي چې د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه نقض شوي دي. نو یو خبره همدا هم ده او نړیوال کوم ورته دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته ترجیح ورکړي، خپل منافعو ته ترجیح ورکړي.
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري، مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي غوته مبارزه وکړي، دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي که نړیواله ټولنه پرې دي که طالبان ظلم ورباندې کوي که هر څوک یې کوي، مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلی وي یا له روسي تحول څخه وروسته راغلي، دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخته وغواړي تر څو یو نتیجه ورکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
ها ګر چې دوی په نسبي شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مې ته نقصان دای څو خاندې څنګه تاسو چې همیشه هغه جګوي او بار منډې را منډې وي ښکار کړي دي، او زما هیله د افغانستان د خوځنه چې بهر کې دي او اته دوی د متحدینو چې دوی سره کار کوي او هلته به دوی لابي وکړي او دوی به منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنا چې که په اروپا کې سړی هغه جګوي دلته په امریکا او کاناډا کې باید سره جګوي، که په پاکستان په ایران کې څوک هغه جګوي دلته باید په کاناډا امریکا کې وسل دا بدرخه شي او وسره جګ شي کنه. نو په دې خاطر باندې اول خو دوی په همغږي په کار دا کړی چې دوی همغږي خپل منځو کې پیدا کړل دا به او دوی په دې پوهېږي چې څوک تاثیر ګزاره دي، مثلا په منطقه کې څوک تاثیر ګزاره دي هلته باید خبرې وشي فشار راوړل شي، څوک دلته په نړیواله سطحه د افغانستان په سیاستونو کې څوک تاثیر ګزاره دي د هغو سره باید خبرې وشي او فشار راوړي. که طالب ته اول خو کومک یعنې که موږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو خو باید افغانستان خلک ګوري د افغانستان ولسي ګوري، مګر طالب ته کوس هر هفته دو پیسې ورلېږي، دا پیسې باید مشروطې کړي، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده مکتب ته پرېږده تا ته زه پیسې در کړم کې بندې دي کېږي کنه، خو دا حکومت به یو ورځ هم دوام نه کړي. خو که نړیوال کې خو دغسې وکړي که امریکایان غواړي خو دغسې کار دي وکړي کنه، خپل حکومتونه دې پرې بند کړي او هغه دې ورته مشروط کړي چې د افغانستان ښځې کار ته پرېږده، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده. نو که تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو، اتفاق ولرو، په یو نظر نه اوسېږو، نو سخته ده مبارزه کول. خو بیا هم هیله مې دا ده چې په یو نظر اوسېږو، همغږي ولرو، فشار او ځکه موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو، چا سره کېناستلی هم شو، دا موضوع لابي کولی هم شو، انتقاد هم کولی شو، خبر هم کولی شو، رسانې ته هم وتلی شو. د افغانستان ښځې په دې امکانات نه لري، موږ اوس دلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د شهدران سره څه رقم برخورد شو، نو هغلته هم زموږ د ورون ته هم ضرورت دی. اوس زما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده، دا د افغانستان ښځینه ډاکترانې نرسانې دو دیوا هېڅ وظیفې ته نه ځي، نه د شپخانه ته ځي نه د کلینیک ته ځي او هیڅ د دینې وخت د کورو کې د خلکو نور خوند لپاره و دې ګورې چې نارینه ته مشکلات سره مخ کیږي همدغه طالب ته مشکل سره مخ کیږي چې د خزینه ډاکټران شپخانه باندې وي دوا په باندې وي لابراتوار په باندې وي چې د خلکو مرزا مړ کیږي کنه مړ کیږي پس دغه نه دوه په دې پیږي چې دلته د خوځو شتون او څه ضرورت دی او څه ورته ضرورت په افغانستان
bale خو ګانې صاحب افغان میرمنې کله چې دوی د خپل ستونزې ویني مشکلات ویني نو یو غلا دوی ته دريږي کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا د څه کمې کوي دوی ته باید تاسو وویل څه وي
زما ولهم دا دي چې وجدان دا زمونږه د هر خزي وظیفه ده په غزي کې چې مونږ تعلیم کړی دی په غزي کې چې مونږ کار کړی دی خصوصا زمونږ د خزي چې دا غونم راي هغه سي دي او غوښ مونږ اعتماد کړی دی او مونږ د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو د اعتماد مه نه دا که مونږ ژوندي وو که په افغانستان کې وو که مشکلات سره مخ کیدوم باید دا کار وکړو که اوس بهر خو زمينه ډېر راته مساعد ده دا کار وکړو چې هر خزه باید دا کار وکړي د خپل کور لپاره د خپل مور لپاره د خپل وړاندار لپاره د خپل ترلو لپاره د خپل قوم
بله یا دوی ته به څه ډاډ په آخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي دوی د خپل روحیې له لاسه نه ورکوي دوی ته به څه ډاډ ولرو په آخر کې
دا خو واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته سهار شته هر شپې پسې شته بل ځل طالبان راغله تقریبا هغه وخت کې مونږ کار کولو خو کورو یې کړلو حتی کور کې به مې پټ شاګردان ته درس ورکولو زما خیر دي که ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي د ولسي ادارې معاون وه نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپل معلمینو ته مې ځانتم جنافې ته مې کور کې درس ورکولو دروازه یې راغله دروازه یې راته وویل راته چې رختني مادري در وباسه په آینده کښې دلته ماشوم راغی درس یې ویلي یو به چې مو خبر نه وي یا مونږ دا سخت تېرې کړې د خو هغه د مونږ وویل ده چې شل کاله بیا هغه دی کار مو کړې منډې مو کړې را منډې مو کړې تر پارلمان هم ورسېدو دولس کاله هملته تېر کړو یعنې هغې شپې پسې وړنا وه او شکو پسې مې وړه ناشته بد جنکۍ هېڅکله خپل امید د لاسه ور نه کړي کوشش دي وکړي چې ځانونه مصروفه کړي خیر دی که د تعلیمونه دې تړلي دي داسې یو مهارتونه دي په کور کې دو یاد کړي یا د کوشش کړي چې په کور کې دو یو څوک مثلا خوګلته یې ویل ده په کور ناسته د هغه کولی شي کور نور ماشومانو ته تدریس وکړي چا دولسم ویلې ده کوي چې هغه د کور چې شپږم کښې د هغې دپاره درس ورکوي چې دوی چې کله مثلا دا زمینه بیا برابرېږي دوی ځي مکتبونو ته دوی باید په پښو ولاړ وي
ډېره زیاته مننه خوګیاڼۍ صاحب تاسو ژوندي سلامته اوسئ
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشولې په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه وه پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازې سایمه خوګیاڼۍ تربیه په ارزه کې چې یاست علم مال او ملګری
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیږي د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی سیاسي فعالیتونه یې کړي په همدې خاطرې یوه موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشت دی لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي له ښاغلي چپان ده مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي
زه د ننګرهار ولایت په خوګیاڼو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرګخیل دی هلته زېږېدلی یم او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی لري غټ کلی دی په دې کې واړه او زاړه کلي شته هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلی دی
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي اواب متفاوته وي څنګه یو ځای دی
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنگه د دې کلی د منز نوته لیده چې عمدتاً خلک دې خور په نامه باندې یادای او دې خوای هم کلی دې هغه خوای هم کلی دې چې عمدتاً پکې ډیر خلک اوسي په هغه وخت کې چې د داوود خان د وختونو په احصایه کې شمال دیلی و په هغه وختونو کې 15 زره خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله اوس وایي چې دا تعداد 10 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري، واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري او خصوصا په پسرلي کې د 2 میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی اغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډي لوم وایي او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیزې ځمکې وي، 3 فصله، 4 فصله، 2 فصله داسې حاصلات کوي. نو زمونږ په کلي کې هر ډول میوه شته که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی، نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر 2 کلنۍ پورې هلته وي، بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 5 کلنۍ پورې تر 5 سنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 5 سنف ته کامیاب شوم پلار مې زه سپار شه کوم مزار شریف ته، هلته زما یو اکا اوسېده هغه اوس. نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله، هغه 3 صنف ته او ما هم 5 صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي، خو زما په ان باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په 5 کلونو کې ووایا هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بېحده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په 3 صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو 3 صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په 6 صنف کې زه او ورور مې په 4 صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګه کې یا د دې خوونځي په انګړ کې په یو برخه کې یو بل خوونځي موجود وو چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنۍ خوونځي وایي. دا په پښتو ژبه باندې په هغه وخت کې وو، او دا خوونځي په لیلی ډول باندې هلته وو. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې د ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارشه شو، او شپږم سینګ مو په دې ځای کې وو ځکه چې هغه پښتو ژبه باندې وو. په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دری ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دری ژبه مو زده کړله. تر نهم صنف پورې زه په هغه ځای کې پاتې شوم او په خو نمرو باندې کامیاب شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم، او خوښوم په هغه ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغه وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم، او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهم مو قصه وکړه، له نهم وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون څنګه لاړی، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم، او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند د په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته بی حده ډېره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو، د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی وو. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی وو، او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې، دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ دې یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایي تللې وه، خو که جزایي تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وو، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس، او ډیر ښه کانتین او په عین حال کې د استادانو لپاره د اوسېدو ښې کوټې د ټول ملحقات درلودل او په عصري ډول درلودل. نو په هغه ځای کې موږ لیسا ولوستله او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسا کې رجوع وکړله او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسا تر ډیره حده زراعتي و.
نو چانسونه نور هم و چې مونږ کولای شو نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو. خدا په دې خاطر باندې ډیره مهمه و چې مونږ الریډي درې کال په خپل مسلک کې ویلی و او مونږ په همدغه لیسا کې درې مضامین په انګلیسي ژبه باندې اخیستي و چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده دا مونږ په انګریزي ژبه باندې وویل. نو کله چې دلته مونږ په انګریزي ژبه باندې درس وایو او دا مضامین زمونږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زمونږ په دغه لیسا کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه او په عین حال کې د زده کړې هماغه سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسا کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسا کې هیڅ کله داسې استاد مونږ نه درلود چې هغه د کم سویه سړی وي. مونږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې مونږ د زراعت لیسا ولوستله او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو مونږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان مونږ په هلمند زراعت لیسا کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو زمونږ ستونزه کمی وي.
نو د پوهنتون د دورې مسراته وایي چې د پوهنتون دورم بیا څنګه و؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړلې دا خو لکه سموت خبرې وي. خو زه ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغه ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر و او په خپله باندې پوه سړی و. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول. په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو په هغې کې موږ 103 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوو، خصوصا معسلین بیا پدې کې چې ډیر برلاس برلاس او دا پدیده په هغه وخت کې د افغانانو د پاره لګ نه وی هم و چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چې د دیموکراسي لسیزه و دی هم چې ډیر زیات کومک دی افغانانو سره دی معسلین سره کړو. بله دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ یو څلو درش په تنه ټول دغه پوانځي څخه چې خارج شول.
اوس څه فکر کوي چې آیا له داسونو سره هم زمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خند او ځنډ سره نه مخامخ وي ښه کار دی او کنه دی؟
دا څه دی چې په خپل کچري اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا هغه سې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه و چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي او د یو غوډي پرمخت بیولو لپاره.
دا څه و چې دا خبره بلګ ډیره زیاته صحیح نه وي. کزه تاسو ته د خپل سترګو لیدل حال وګورم، البته ټول دغه جنبش اول سنفي غوښتنه درلودلې، البته چې د طبقاتي مبارزي اواز نه پورته کوو یا د نړیوال اسلامي وروره اواز شانه پورته کوو، البته لمړی سنفي غوښتنه وي چې سنفي غوښتنه بلاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایس چیرته او څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوو، موږ به کله کله ادارې ته وتللو، موږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ، که ټول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو، بیا موږ دا کار وکړو. خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د یو سلو درې شپېته تنه نه موږ فقط یوازې دو اتیا تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیا و او که تدریسی و که ټول زینه و، دا ډیر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمنی ایوی ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډیر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تورسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم، او ډیرو هیوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډیرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډیر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. د څلوېښت استادان درلودل هلته. یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دغه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی ایچ ډي درلودې او دا نورو ماستر ډیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولسو استادانو چې پی ایچ ډي ولري او دا نور دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بېحده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بېحده پوه خلک و. او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه موږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مخته بیوله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی، خو هغه کوم یو حالت چې خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و، دا د ده په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې لږ پټو پناه اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ یې د مرکزي لیلی څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو موږ باندې پنځه کاله قید وخېژو او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره کتابونه ونیول او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړلو. او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګون غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پې وشوه.
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو. موږ کله چې راووتو زموږ اتلس میاشتې پوره شوې وې د پنځو کالو.
څنګه چې تاسو چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې، تاسو ونیولې لیکن ستاسو مشانې نه ونیولې؟
دا خبرې موږ ته هم دلچسپې معلومېدلې. دا پوښتنه هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو موږ خو هم هلته که د ګوند نوم نه یادوه هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود هوټل کې مو سره غونډې کولې او په خپله مو ویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګورې
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود په اوله کې، اکثره وزیران هم تاسې د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانیږي چې کله چې کچېرې اده رابطه د مثال په تور سره د ګوندي ایوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک وه. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې، په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم، په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي، همدا اوس مقالې را سره شته دی، او اوس مهم چې د درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې د جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کړم.
سلامت اوسئ، کوره مدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
داود آزادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی لشکر ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی غریبے
پسې لمل کا نازول اور دې ورک دې چې دوا تا کلا سپورتا چې دوا تا کلا سپورتا پلیا سپین دې را پسړ شي ونه ونه داس او شي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې پر دې مزدور مړ شي مکلی سارا ناشی ولی والدہ سیوں